شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ خره غلاست وایم او رچې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشورتي لوی جرګې را بلل د سولې د بهیر لپاره مثبت بولی. پرون ولسمشر غنی وویل چې لوی مشورتي جرګه به راوغواړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبحت الله مجددی جنازه به سبا په کابل کې کیږي او بیا به خاورو ته سپارل کیږي. امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه او د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یو هوټل کې د اور لګېدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره پرون د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو مثبتې خبرې وکړې. ینس ستولتنبرګ تېر ماښام پر ټویټر دا خبر ورکړ خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا بلجیم، افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیل کړه. هغه پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې سفر هدف د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره په هڅو کې د همغږۍ رامنځته کول دي. خلیلزاد د جنوري په وروستیو کې په قطر کې د شپږو پرله پسې ورځو لپاره د طالبانو له استازو سره ولیدل او ټاکل شوی چې د فبروري پر 15مه نیټه به یو ځل بیا ورسره وګوري. چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملي اردو د عملیات د کندهار په شولي کوټ او د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړي. په کندهار کې د 215م اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوي وایي په دې عملیاتو کې د کندهار په شولي کوټ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. علوي وویل د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د 215م اتل قول اردو ویان همدارز ویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې بیا پر وسلوالو د خپل ماین چاودنه شوې چې له امله یې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. منشي حبیب له دغو لاریون کوونکو څخه دی.
افغانستان د دولت سره مخامخ خبرې شروع کړې او خپل پیشنهادونه یې وړاندې کړل. د مذاکرې پر میز باندې مطرح کړې.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه وړاندیزونه رد کړي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګري ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هند پلازمینې نوی ډیلی په یو هوټل کې د اورلګیدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو ویاند ویلي د نوی ډیلی د مرکز د ګڼمیشتې سیمې کارولباغ په ارپیټ پلاس نومې هوټل کې سهار وختي اور ولګېده چې اوولس کسان پکې مړه او څلور نور ټپیان شول. د اطفایې یو مسؤول چارواکي ویلي دي چې اور د هوټل د 15 پوړیزې ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسېد. د چارواکي زیاتوي چې 15 کسان له هوټل څخه ژغورل شوي. چارواکو همدارز ویلي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسۍ ته ګواښ وکړي. د ادارې پرون په یوه نوي راپور کې دا خبرداری ورکړ. په راپور کې ویل شوي چې هغه لایزدري وسایل چې د امریکا سټلایټونه زیانمنولی شي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډیره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همداراز یادونه کوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیا په دریمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. د ادارې ویلي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرازیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. دا خبرونه
احمد تکلوچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې غرمنۍ خبري خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په تړاو د مشورتي لویې جرګې رابلل د دغه بهیر لپاره مثبت بولي. اخوا د ولسي جرګې غړي هم ټینګار کوي چې باید رښتینی استازي د مشورتي جرګې ته راوبلل شي. د خلکو استازی قادر رازی وطن دوست:
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینې جرګه وکړه. رښتونی جرګه وکړه پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفینه.
ولسمشر غنی پرون امر کړی چې د هود پروستیو کې به لویه مشورتي جرګه جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي پرون شپه د 93 کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې ساور کړه. دا تل د ولس او نظام په ګټه باندې غږ پورته کړی و.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت ټول خراب کړو. مجبوریت ایجابیي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت
وکړي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. به هم خرغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته تخېدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وی د مشورتي لوی جرګې جوړیدل به د سولې د بهیر په بریا کې مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته ویل دغه مشورتي لوی جرګې ته به څه باندې زر تنه راوبلل شي. د ولسی جرګې او شمیرغړي هم وایي دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره بل ټولې واڅخه د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي. پرون ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه باندې په یو مشورتي تی غونډه کې ټینګار وکړ چې باید د هود په ورستیو کې لوی مشورتي جرګه په کابل کې جوړ شي او ټول اقشار به راوبلل شي. نور جزئیات د کابل استودیو نه واصل وساله ورو
من لستان اگزیس افتاس تاوریدون کو تاید سلام ورنده که ما بلکل لکه سرنگشتا سی ویلی ده افغانستان ده سولی علی شورا وی لوی مشورتی جرگی تا ده طولین ده مختلف و اقشارو استازی را بلل که گیا و ده شورا درده چه ده مشورتی جرگه با پا هیواد که ده سولی تنگخت لپاره گتوره تمام شی. ده شورا مرستیال عبدالخبیر اوچپون وی ده لوی مشورتی جرگی ده جوریدو پارا ده ولسمشر پریک را ده سولی پا برخه که ده ولسمشر پریک انده دریس خی او پدېړه خلکو سره مشورو ته لار هواروي. خغلی اوچکون نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه مشورتي جرګه کې به د خلکو د استادو پریکړې عملی نتیجه ولري.
تقسیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است.
اصلی پریکړه کوونکی د افغانستان خلک دي. د سولې په بهیر کې طبیعتا خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي. نو د افغانستان خلک او استازي له لوړ او خزای څخه برخمند دي او کوم پریکړې چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملي بوي. ښاغلی وچکون وایي دغه مشورتي جرګې ته له ټول هیواد څخه څه باندې زر تنه رابلل کیږي. نوموړی وایي تیرو تجربو ته په کتو د ولسمشر له لارښوونې سره سم به لویه مشورتي جرګه د روان کال د کب میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. افغان حکومت وایي په راتلونکي هوت میاشت کې به په مرکز کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د هوت د میاشتې په وروستیو کې د سولې لویه مشورتي د جرګې د جوړېدلو امر کړی دی. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ ناوخته په ارګ کې د سولې مشورتي ناستې ته خبرې کولې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزي څخه دنده وسپارله چې دغه جوړېدونکي جرګې ته تیاری ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازه بیا په دغه جرګه کې د خلکو د رښتینو استادو په ګډون ټینګار کوي.
او دغه پیشنهاد هم حکومت ته امداد چې وسته چې د جرګې غږ وکړو وس نو رښتینو جرګه وکړه. رښتینو جرګه وکړه پرې د افغانستان ګور ګور نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لوري ته
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه په کور دننه او بهر هلې ځلې زیاتې شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او اروپا یو شمېر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. بلې ستنګزه صاحب.
بلې مننه کوم. واصل وصال له کابل له موږ سره خبرې کولې د سولې مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه باندې. وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. ولسمشر پرون امر وکړ چې لویه مشورتي جرګه به په هوت میاشت کې راوغواړي. سولې عالي شورا او ولسي جرګې د دغې جرګې رابلل مثبت ګام وباله. اخوا ځینې افغان کارپوهان هم د دغې لویې مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه باندې وایي چې باید دغه جرګه جوړه شي او دوی هرکلی کوي. دوی ټینګار کوي چې پکې باید د ټولې ټولنې اقشارو ته ونډه ورکړل شي. زما همکار نسیم شفق د چارو لشنونکي وحید مجده سره په دې اړه باندې مرکه کړې.
او امریکایان هم دې ته یعنی آمادګي ښودلی ده چې د خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي او طالبان هم د دې نه استقبال کړی ده. او افغانان ترمنځ هم په ځینو هیوادونو کې خبرې شروع شوي دي. دا ډېره اړینه خبره ده چې افغانان په یو متحد او په یو داسې جرګه سره یو ځای شي چې په هغه کې خپل پیغامونه سره یو کړي او طالبانو ته هم دا پیغام ورسوي چې دوی څه غواړي او راتلونکی باید څنګه وي. زه فکر کوم چې دا یو اړین ګام دی او باید دینا استقبال وشي. خو په دې شرط چې دا جرګه وکولی شي د ټول افغانانو نمائندگی وکولی شي.
اندازه ما پوښتنه ده جناب مجد صاحب، ستاسو نظر باید دغه جرګې ته په کمیله حاز څومره کسان وغوښتل سي د بهتري او کوم اقشار او کوم طبقه څخه؟
اول مسله خو افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې د تدیر هدف پر قومي مسائل هم زمان وحل شوی ده. نو په دې جرګه کې د مختلفو اقوامو استازو موجودیت هم یو البته یو اړین اقدام دی. له بلې خوا دغه اقشار او هغه طایفونه چې هغوی د افغانستان راتلونکي نگرانی لري لکه ځوانان ښځې او دوی هم باید په دې جرګه کې یعنی ښه نقش ولري تر څو چې هغه نگرانی چې موجود دی د هغه نگرانی په باره کې دوی یو پریکړه سره ورسیږي او د طالبانو نه په دې مرحله دوی هم پوښتنه وکړي او بالاخره یو پیغام هغوی ته ورسوي.
بله. نو تاسو چې د طالبانو څخه میادونه وکړه، د طالبانو څخه ښه شناخت او ښه پیژندنه هم لري، آیا پر طالبانو بعد دغه جرګې نتایج او تصامیم څه تاثیر ولري؟ د سولې هغوی به له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره رامات کی یا لیواله کی؟
افغان حکومت سره خو فکر نه کوم چې طالبان حاضر شي چې خبرې وکړي. په مسکو په غونډه کې هم هغوی ډېر قاطع سره د خبرو رد کړه. افغانانو سره د دوی خبرې لړۍ ادامه پیدا کوي او دا غونډه چې د نن په افغانستان کې کیږي کیدای شي چې یو داسې پیغام ولري طالبانو ته چې په راتلونکي غونډه کې چې ټاکل شوې ده په قطر کې وشي او یزلی بیا افغان مشران سره کینی او طالبان سره خبرې وکړي په هغه کې اغیزه ولري او دا یو پیغام یا غونډه.
د سیاسي چارو له کارپو وحید مجدا سره مو د نسیم شفق خبري واوریده. ښاغلی مجدا په کابل کې د لوی مشورتي جرګې پر رابللو باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وساله ورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کلنی ډول په لغمان ولایت کې 13 ټنه کبان تولیدېږي. دغه وزارت وایي اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې 55 فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول ورنه همدا 13 ټنه کبان ترلاسه کیږي. د نوموړي په خبره دغه ولایت د اوسیدونکو لخوا د کبانو د روزنې د فارمونو جوړولو غوښتنه ډیره شوې او په وینا یې ښه زمینه هم ورته برابره ده. خغل رستمی وایي د لغمان لیشان ګلنګار سندونو او په نوموړي ولایت کې د کبانو د روزنې لپاره مهمه سرچینه بل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که په دغه ولایت کې په قانونو پانګونه وشي ښه عایدات به وکړي. د دغه خونې رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو کرومایتو او مسو قانونه شته خو اړتیا ده چې د پانګونې په هدف په دې برخه کې سروې وشي. ښاغلی عالمیار وایي دوی په سوزلي د موضوع د اړوندو مسؤلینو سره شریکه کړي خو چې د سروې ټیمونو شمیر کم دی او دوی به دغه کار په راتلونکي کې ترسره کړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بای په دې ډول دی: یو 50 کیلوئی بوره قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو 50 کیلوئی بوره بوره 1450 افغانۍ، یو 3.5 بوره وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ وسرو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ 1500 پوله، یو یورو 1000 افغانۍ 3000 پوله، یو انګلیسي پاوند 1500 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 900 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. د دغې موافقې له مخې ښایي د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي. تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام وکړ، سلګونه زره کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا تنخواوې نه درلودې. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي، همدا شی برا سره په سټوډیو کې. نوري صاحب، لومړی پوښتنه خو به دغه وکړم چې دغه خپل د دوی موافقت څه ډول ده، جزئیات یې څه دي، موافقه کې څه راغلي؟
استانیزای صاحب، دا یو نوې موافقه ده، د بودیجې پر سر یو ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې د دواړو لورو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ پرون شوې او هغه ښایي بیا د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي، لکه څنګه چې تاسو وویل. دغې لانجې دغه البته د لانجمنې بودیجې د تصویبېدو لپاره چې د دې کار بیا مخه ونیسي، وروستی ضرب الاجل د دې اونۍ په پای کې پای ته رسیږي. د کانګرس مرکچیانو پرون دوشنبه وویل چې په دغې موافقې کې د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي نویو موانعو د جوړېدو لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې، خو هغه له هغه حده ډېره کمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرسه غوښتې وه. په کانګرس کې ډیموکراتانو دې ته اجازه نه ورکوله چې په بودیجه کې دغه دیوال د جوړېدو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر بودیجه چې ترامپ یې غوښتنه کړې تصویب شي او هغه د پیسو بې ځایه لګول بللی و. خو جمهوري غوښتونکو بیا ډېرې هڅه کولې چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. تېر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام کړی و او تېره میاشت بېرته پرانستل شوې، شاوخوا 800,000 کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا یې هم بې تنخوا وو دندې ترسره کولې. د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر شمیرنی وخوده چې ډیرو امریکایانو د دې کار ملامتي هم پر ترامپ اچولې ده.
بله، مننه کوم. ښاغلی ترامپ خو اعلان وکړ چې تر همدغه فبروري 15 پورې دوی وخت لري، نو اوس باید دغه موافقې هرکلی وکړي که څنګه؟ د دې نظر به څه وي؟
البته ورسته له هغه چې په واشنگتن ډي سي کې دغه موافقه اعلان وشو، ولسمشر ترامپ واشنگتن ډي سي کې نو په سپینه ماڼۍ کې نو، ترامپ تگزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یو غونډه کې و چې خلکو ته قناعت ورکړي چې دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او د دغه لارې د قانوني غیر غیر قانونی کډوالو دی اوختو مخاوني ول شي
هغه څه چې د علت بولی دی
البته چې تل په همدې موضوع باندې ټینګار کړی په دې ورسته اونیو کې بیا ټرمپ خبرداري هم ورکړی و چې کانګرس دغه دیوال د جوړېدو لپاره دته دغه پیسې ونه مني دی به یو ملي استراري حالت اعلان کړي کچې دغه حالت اعلانېده یا اعلان شي ولسمشر ټرمپ ته د دې واک ورکول کېږي چې په خپله بودیجه مصرف کړي البته دا هم باید یادونې وړ بولو چې دغه سي حالت د اعلانولو پر سر هم په وروستیو کې ډېرې پوښتنې راپورته شوې وې البته دا هم باید اوریدونکي واوري چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس صلاحیت لري چې وړاندې شوې بودیجه چې د سپینې ماڼۍ لخوا کانګرس ته استول کېږي تصویب کړي
بله زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له نوې موافقې موږ ته جزئیات راکړل د دغې موافقې په اساس به ښایي بیا د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له حمید مومند اورو
د کابل رسپانو نن هم د خپل بحثونو زیاته برخه د سولې او پخلاینې لپاره د روانو هلو ځلو روسیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده ویساو رسپانه د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکل دي چې دراتونکو کب میاشتې پروستیو کې به د سولې مشورتي لوی جرګه راو بلل شي رسپانه لیکي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې باید د هیواد ټولو بانفوزه اشخاصو او د ټولنې هر قشر ته د ګډون بلنه ورکړي شي سو د سولې په اړه بحثونه پراخ شي رسپانه لیکل دي چې ځنو پخوانیو چارواکو د مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه په خپل خبرګون کې ویل دي چې دا به غوره وي چې د مشورتي لوی جرګې پر ځای دودیزه لوی جرګه راو بلل شي او دا ځکه چې دودیزه لوی جرګه اجرائیه صلاحیت لري دنیا رسپانه بیا د سولې د روانو هڅو په اړه د حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راغستې دي او د په حواله لیکل دي چې په حکومت کې ځینې کسان د سولې هڅې سبوتاژوي رسپانه لیکي چې ښاغلی زاخلوال په یوه مرکه کې ویلي دي چې له لنډمهالې حکومت سره د حکومتي چارواکو د مخالفت برخلاف افغان سیاستوال له روانې وضع څخه د وتلو یوازنۍ لار د لنډمهالې حکومت جوړېدل بولي رسپانه لیکلی دی چې ښاغلی زاخلوال په دې ټینګار کوي چې افغانان له هر څه زیات سولې ته اړتیا لري او په هره بیه چې ممکنه وي سوله غواړي نو پکار ده چې ملي ارزښتونو ته په پام سره هیڅ څوک دی د سولې لپاره د لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مخالفت نه کوي هیواد د لوتي رسپانه د ولسمشر لخوا د سولې د مشورتي لوی جرګې د رابللو اهدافو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د سولې د مشورتي جرګې د رابللو یو هدف دا دی چې د سولې روانې هڅې لا ګړندۍ شي رسپانه لیکي چې افغان حکومت په ورته وخت کې د امریکا لخوا د سولې لپاره د روانو هڅو چې له افغان حکومت سره په مشوره کې روانې دي ملاتړ هم کوي رسپانه لیکي چې افغان حکومت دا باور څرګندوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا روانې هڅې د بین الافغاني خبرو د پیل امکانات هم برابروي
د افغانستان په خوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهه مشر حضرت سبوت الله مجددي د سیشمې پښپا د درنوي کلنې په عمر په کابل کې پیوروختون کې ساور کړه د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي رډیو ته ویل د نوموړي جنازه و سبا د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانه عارفان سیمه کې به خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي یو شمېر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي نور تفصیل د اجمل تورمن پراپور کې چې د حضرت سبوت الله مجددي په یو غږ پیلېږي
دیر و داخلی پا افغانستان که روان ده ده کم کشور ده ده کم مملکت ده نمی واخل درد خبلا داشت بیگی
او ده افغانستان یو بل پخوانه ولس مشر هم ده سول ارمان جن ولاد افغان جهادی مشر او ده سول ده علی شورا ده اجرای پلاوی غره قاری محمد امین وقات هم ده خبره که یوی حضرت مجددی لملت او مملکت سره خیر خواه سره و ده سول سفارش کولو او ده لویا هیلوا ده
مملکت سره او ده ملت سره خیر خواه سول هم ده خیرخواهی پر اس که واقع ده. نو همه با هم ده سول تفارش کولو او ده خبر با دیر ارمان جن و چه وقت دسی رایشی چه منگ و طالبان او نور آغا مشتحق و پیوری خلق چه ده افغانستان پا قضیه که یو کردار ادا کولیشی و یو زیبانی کینو او ده خپل مملکت لدغی حالت نه چه بکی زوری گو و جلکی گو خرابی گو لدزن راووزو دغی ارمان پورا نشو
اروخات مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمی سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینه یې ولوي ځای یاده د افغانستان په خوانی ولس مشر حضرت سبقت الله مجددی په 1315 مریض کال کې په کابل کې وسیږي او په مصر کې زده کړې کړې وي. نوموړی د ملي نجات جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړېدو وروسته او د مجاهدینو په راتګ سره په پېښور کې د جهادي ګوندونو د توافق له مخې ولسمشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددي دغه شان د منازعو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسؤول هم و. هر وخت د سه شنبې په شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې د 93 کلنۍ په عمر د شوانپور پرې کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزتیار د هر وخت مجددي په اړه وایي:
بدون شک حضرت صاحب یکی از شخصیت
بل شک چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ په 1350 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت و. په افغانستان کې د جهاد او د دغه هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومت تولۍ پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغه وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود.
نقش خدا در افغانستان داشته.
حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتی تړون په اړه ډیر ټینګار درلود او کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون لاسلیک کړي، د په دې اړه راغوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزي دا تړون نه لاسلیک کوي دی به له ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې له اوسمهالي حکومت ناراضه دی ځکه د په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کېده. خو نوموړي د دې ټولو سره سره تر خپلې قانوني مودې پورې د حکومت دوام غوښت او نه یې غوښتل چې په افغانستان کې پخوانۍ تاریخي تجربې یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې حکومت اوس خراب وو. مجبوریت ایجابي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت اوس ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبې په ورځ د کابل په غازي لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ستاسو ل پیغامونو.
هلو السلام علیکم راجم د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ سیدون کله تای سره پاړی کیا خدایم جوړ وروغ لره دلته په خاکران خو زخ تډیر واوره وسوی ده او د سیرو په لار باندې مروزګان والا کار کوي ډیر د ورځې شپې ته کارګر یو راچولې ولار نه خلاصېږي ل شپې تقریبا ان شاء الله کار کړی واوره بیا په شروع ده. والسلام لزادی ل رادیو مننه اسلام قیام خپل.
بلی السلام علیکم. زدایل من ولایت د سنگین د ولسوالۍ یم. د پنځه کاله کېږي چې رامجر شوي یو د کندهار په شپږمه او د کینې وظیفه وه. نو اوس چې راغلیدلی نه چا مرسته کړې نه چا کومکه سره کړې دي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ کرامې جوړه کړې وه. ولی من په تذکرانه سټیج د درو میاشتو خیره څه ګرځولې ده. اوس یا من په تذکره د مصروف کې یا چې هغه معاشراکي د ازادۍ راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه ډېره ډېره مننه. صلات والسلام.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترزی ولسره د هر هیل په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا 2 کال کېږي چې جوړ شو دا تر اوسه پورې د حکومت له حکومت په لرلو نه شوی. زموږ د وزیر صحت امنیت څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محب الله له میوند ولسوالۍ لیکلي د مشورتي جرګې رابلل د افغانستان سولې ته لار هواروي. واحد مداخل لوګره لیکلي خدای دې زموږ په یواد کې سوله راولي چې نور په ژوند پوښو. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړاو د مشورتي لوی جرګې راغوښتل د ولسمشر هوډ او جدي اراده په ډاګه کوي، خو د جرګې ته باید اغیزمن لرونکي شخصیتونه راوبلل شي چې پایلې خوي. سعید الله احمدی له کونړ لیکلي دي: ستاسو همیشنی همکار یم. په افغانستان کې سوله خدای دی په افغانستان کې سوله راولي موږ د سولې داسې تګیو لکه روژدار چې په روژه کې اوبو ته تګی وي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکلي دي د ولسمشر اشرف غني خبرې د ستاینې دي او باید د طالبانو لخوا ومنل شي. ملا مرجان له شکین څخه لیکلي دي له دفاع وزارت غواړو چې په ټولو ولایتونو کې عملیات پیل کړي ترڅو طالبان ښه وځپل شي او مجبور شي چې سوله وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اتلس اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ څو ستاسو په خپل غږ او نوم درته خپاره شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغې وروسته د فرشتنه دا په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره پرون د افغانستان د جګړې د سولې حل پر لارو چارو مثبتې خبرې درلودې. په کندهار او زابل کې شپږ ویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتېده. پوځ دغه عملیات د کندهار په شاولیکوټ او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړی دي. د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. د هند د پلازمینې نوې ډیلی په یوه هوټل کې د اور لګیدلو په پیښه کې اوس اوولس کسان مړه شوي دي. د ترکیې یو پوځي هلیکوپتر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالوېدلې ده او د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسي ته ګواښ وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه ناجیه صافی هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه لمن سره ملتیا وکړئ. په دغه خبرونه کې را سره د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عارف حسن زید او د ایچ پایلوري بکټریا په اړه به موږ ته معلومات راکوي. ډاکټر صاحب حسن زید ډیره زیاته مننه خره غلی خبرونه ته.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه.
رازو د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب حسن زین اورو چې د میډې میکروبیا ایچ پایلوري ساسي په نظر څنګه یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر خوشاله يم چې نن د رادیو ازادي ملمایم او د خپل وطنوالو په خدمت کې. د ایچ پایلوري په خاط کې یو میکروبي ساري انتم مرض دی. هلی باکتری باکتریا دغه عامل دی او تقریبا اوه د شکاله مخ کې د مرض هیڅ په دنیا کې موجود نه و. یعنی اول زینزل په 1920 کال کې په استرالیا کې دوه آلمانو په دې تحقیق وکاو مخصوصا په مریضانو کې چې دی یو کرونیک گاسترایتس لري یا التهاب مزمن التهاب د معدې او یا هم زخمونه درلودل. وخت چې دوی تحقیق وکاو دغه میکروبل ته دوی دریافت کاو بالاخره دنیا ته اروپا ژوند تقریبا 90% اتیا فیصد د دو میکروب په معده کې پیدا کیږي او نور قسمتو کې هم ولې زیاتري نه په معده کې وسی او البته بایز د میکروب کېږي او کچېره تداوی شي قابل د تداوی دی ولې کچېره ورسه غفلت وشي او تداوی نشي حتی کې دی شي انسان حیات واخلي. او اکثرا په حالاتو کې چې دوی شدید میکروب خیلی تداوی نکی مخصوصا کچیر باعث د خونریزی د معده شي او یا هم کانسر د معده واقع شي یا د اثناشر باعث کانسر شي نو په دې حالت کې حتی کشنده ده.
بله رکسه محترم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې ایچ پایلوري ناروغي په افغانانو کې مخ په پراخېدو ده. ستاسو په نظر څه باید وشي تر څو دغه ناروغي مخه ونیول شي؟
خوری که سړی اصلا ټول اندانات ته متوجه شي، وخت چې په یو مملکت کې شرایط د جنگی، په یو مملکت کې چې اقتصاد خلکو ضعیف وي، په یو مملکت کې چې امکانات د صحي کمتر موجود وي، چې متاسفانه زموږ ګران هیواد هم په دې موقف کې دی، نو هلته ټول اندانات زیات دي. وخت چې اندانات زیات شي، نو په جمله کې چې پایلوري هم په جمله دغه اندانات کې دی، چې په دې وخت کې ورته زمينه ډیره مساعده ده. وایي چې اچ پایلوری په هغو ممالکو کې زیات دی چې دوی اقتصاد ضعیف وي، دوی صحي حفظل صحي ته توجه نه کوي، د پاکو اوبو نه استفاده نشي کړی، او هغه غذاګانې چې هغه صحي دي اول دوی پیدا کولی نشي، بیا که پیدا کا شاید دوی ته ډیر قیمته تمام شي. اگر چې کله کله ډیر ساده شیان هم کېدی شي، باید دوی چې صحي غذا اوبو، مثلا د اوبو پاکول ډیر ساده خبر ده، هر کور کې امکانات دوشته دي چې اوبه جوش شي، او دغه جوش اوبه د اوبو نه چې اتازه ویم چې د معدنی او بون اتا پاکی دی، یعنی که موږ تاسو په اطراف کې د معدنی بون استفاده وکړو شاید ډیر قیمت تمشه، مګر دغه عادی او به کېدای شي موږ تاسو جوش کو او دغه استفاده وکړو. یا مثلا د وخت ډاکټر صاحب اقبال ډیر ښه اشاره وکړه، د سبزی کاری د ترکاری بابو د پاکولو لپاره په هر کور کې د دیګ لپاره مالګه شته، که موږ تاسو شل د خود لپاره مالګین او بو کې ترکاری واچو، یا یو څه پتاسو لرو کور کې هغه ترنګه کو دای که واچو، یا هم کلورین چې اوس ډیر ارزان شای په ټول دواخانو کې دسترسی شې استفاده وکم، نو ان شاء الله چې د دو مرض بزیاتر، چون دغه شرایط یو څه په محیط کې مساعد نه دی، یو څه هم خلک ورته متوجه نه دي، او شاید د ډیر عادی مرض ورته ښکار شي، تیو اندازي په بازو کې موجود یا تا دوی په خبر نه دي چې دنتان موږ لرو د عواقبونه خبر نه دي، د خطر نه خبر نه دي. نو دا واقعیت واقعا زیات شوی دی. زه په صفات دی و کلینیکل ډاکټر چې څلیر وشتات په شفخانه او په کلینیک د مریضانو سره تماس لرم، تاسو باور وکړئ چې کله کله حتی زه اشتباه کوم، شاید لابراتوار ما ته غلطه نتیجه راکوم، مګر بیا هم چې دو هم ځل معاینه کړی دی، بیا هم د مریضان هیڅ پایلولي لري، یعنی په خو دو مریضانو ته اکثرا په شکل دی انټی اسید دواګان ورکول کېدلې، چې متاسفانه چې متاسفانه دا به نه کشف کېدل، یو د دونه به په اصطلاح صحیح استفاده نه کېدله. نو که خلک ورته متوجه شي او دو ټکي ته متوجه شي چې څرنګه خپل غذایي مواد او اوبه پاکې کا، او څه رقم حفظ الصحه خپله مراد کا، شخصي حفظ الصحه مثلا ډیره ساده خبر ده، یو څوک چې ډوډۍ نه استفاده کوي حتما باید لاس پریمینځي په اوبو او کپ صابون، خو ډیره ښه. یا مثلا هغه کسان چې په فامیل کې دوی په اچ پایلوري مصاب دي یا تشخیص شوی دي او دوی ته نتیجه مثبت ده، نو دغه نور د فامیل اعضا باید دغه په اصطلاح څه وکړه، یعنی کوشش وکړي چې مصاب نشي. دغه ټول شرایط که چیرې مراد شي، ان شاء الله دا داسې خطرناک مرض نه دی، قابل د وقایه دی او قابل د تداوی.
ډېره زیاته مننه. د دغې ناروغۍ د مهمو نښو نښانو په اړه به هم ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي. اوریدونکو ته او د دوی پښتنې هم اخلو. یو اوریدونکو د اول د اوس په لیکه کې د مهرباني وکړي.
هیڅ په لوري مرز نه شي او نشانی چې شي دغه
یا دغه ورور اړیکه پریشو، او د دوی پښتنه داده چې د شپایلوري یا د میډې د میکروب هغه مهم نه خن خني سدي مې باندې راځي
تقریبا مو تاسو غوښتل چې په دې وغه ډاکټر د څوک چې ارتباط قطع شو نشانی وي، یعنی چې الله معرض چي. کله کله تصادف چې هغه علائم چې په نور امراض کې موجود دي، په دې مرض کې شپایلوري کې هم موجود دي، مثلا مریضان بشتیاکي دلبدی پیدا کوي، استفراق پیدا کوي، او کله کله چې ډیر شدید یا استفراق کې دي شي استفراق کی نه احصالات پیدا کی، چې هغه احصالات هم کله کله مواد غایته د دو مریضانو تو رنگ کیږي، چې مورد تاریس ټول وایو، هغه د دوی خاطر چې د معده کې خونریزي پیدا کیږي، د خونریزي وخت ته تاثیر د معده لاندې راځي، بیا هغه خپل رنگ ته تغییر ورکوي. د مریضان ډیر زیات خسته وي، کم خون وي، او به لته خپل وزن بایلی، دغه ټول هغه علائم دي چې په دوه مریضانو کې چیرې هر څوک دغه علائم اعراض په ځان کې لري، نو یو دغه جمله امراض نه چې باید توجه ورته وکړه ایچ پایلوري ده. وی چې د دو درد یو څه د ځان یو اختیارات خواص لري، مثلا هغه څوک چې د معده درد لري او دغه د معده درد په لوګه کې زیاتیږي، او یا هم د ډوډۍ د خوراک نه ورسته 40 دقیقې نیم ساعت بعد وی تاس اشتباهی شده تا چه شاید اشپایلری وی دقیق طول علایم دی چه پا مجموع که پا نور امراض که موجود دی ولی که چیره دوامدار دیو شخص پا دی شکل علایم پیدا که نو دای باید اشتباهی وی چه ما بعد از اشپایلری و نلارم و دیر ساده ماینه در لابراتوار اقا تثبیت وی و دکتر سبت دی مراجعه و کاش افغانو تا ترسو تثبیت چی در نه تنها دی دی وجود دی پاره مفیده ده بلکه دی دی فامیل دی پاره دی دی ازاد فامیل اولادو دی پاره و بالاخره دی محیط دی پاره دیر مهمه ده چه پا وقت تشخیص تداوی و بالاخره اقا ارتباط دی 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 میکروب دی محیط سقطش
بله دیر من دکتر محترم تر دیر پا کم عمر که دیر خلکو تا دا اشپایلوری نروغی پیدا که تر دیر مشمانو که پیدا که کنه لویانو که
تقریبا نوعی چه فیصدی چه خیلی تحقیقات شوی اتیا فیصده پا لویانو که دی در لحظان نیوالی ترشل فیصده مشمان دی در دی خاطر چه لویان زیادتر پا محیط که پا تماس که دی و دی دور اغسا ارتباط لری دی بازار سا مشمان اکثرا پا فامیل که مور و پلار زیادت ورطا توجه کشه لاسی پی پریمی زی و شکل پسی و یعنی لحظه لاشل فیصده مشمان و اتیا فیصده لویان
یو بلوریدون که پلیکه که دایی میره بانی وکره
سلام علیکم خبر جانی دکتر سیت سلام یا سلام تاتا
از
دکتر کردم از بی مایدی موضوع نگاشید مازن نلا خبر جانی ما پکور که دشمن مالگره چی کنده ام داشی مشکل ری دادی لسونو لسونای میگی کیگی بیای میگی که ونو نای برتا دادو تا پیدو کیگی درد که ونو نای برتا شیلیگی اند مقصد شیلی سوای کی پر څنګه لسه را پور تر مټ سره پورې دواړه لسونه خودم را اوس را پازاب ده چې بیخي دی خوراک چکاک نشي پکولای زیاته اوس را پازاب ده ما ته داسې یو مشوره راکړه چې د رګونو کار دی او دا څه مشکل دی
چې د موضوع مربوط موږ نه و مګر ورور ته زه کېدای شو مشوره ورکم د وی چې د کډې په اصطلاح د کوروالای لاس مګی کې کله شل کیږي یعنی چې قوت کمیږي کلم درد کوي ډېر امکان لري چې دغه د لاس اعصاب چه دیده ستون فقرات دی مرونه مخصوصا دی غاره نه در نایه ترازی کلا چه دی غاره تکلیف پیدا کی و اعصاب تا تفشار لنده نیسی به دقیقه تایده ما مشوره داده چه دی ایوار داکتر سب دی ارتوپیدی تا دی یا عصبی بخش تا دی مراجعه وکا در تو دی غاره اکس ورطا واخلی و بالاخره که چه ری تا مشکل پا مرو که دی غاره موجود بی اقا تا دویشه انشالله در مشکل بایم حل شه
او بل اوریدون کی ته ورته او د دوی پختنه هم اخلو مې ربني وکړای لمړی هم ځان راو پیژنې
موږ د دغه ځل پر سرخی زندان کې ما موږ یو ملګری دی نو دا د اسپلری مرز لري تو واره مدغان تن دني شپخانی د اسپلری خونې جوړ شوی نو اوس موږ خو د ډاکټران تر رسیدګې نه لرو چې دا پر سر کم خپل خوراکه مواد وخلو
ښه ډاکټر صاحب معلومات درکې ډېر زیاته مننه خبرونه سره اوسئ
دا ورور چې زندانی دی زه امیدوارم چې په خیر سره خپل زندان وقت خلاص خپل کور ته راشي د دې په دغه یو دلیل چې د میکروب انتقالي کې وی په ځایو کې دی چې اغل تک کراودینګ بیروبار د خلکو په اتاق کې زیات وي په جمله کې زندان هم شامل دی کې د دوی په اتاق کې مثلا په یو اتاق کې شپږ نفر او څلور نفر ژوند کوي او یو نفر مصاب دی پایلری کې د نور باید ډیر زیات احتیاط وکا مثلا د کاسه د ډوډۍ ګلاس قاشق در سجلاوی ده به ډیر خوی هغه غذاګانو نه چې دوی استفاده کړی شي او ډیر ورته مفید دي او هیڅ نقص نه ورته کوي هغه یو هغه غذاګان چې موږ ورته په اصطلاح پروبیوتیک وایو په جمله کې مستې دي او شیدې شامل دي یوی چې شین چای چې هر ځای ډیر زیات پیدا کیږي او تو مخصوصا په زندان کې خسړی ورته بیکار هوی بس د شین چای نه استفاده کا دوی چې ډیر مفید دی نور نو زیتون غوړی که چیرې امکانات موجود یا دانه یا هغه یا مړی ډیر خې دي یو شاید په نامه د بروکولی چې په خو بازار کې نه اوس خوشبختانه چې ډیر زیات دی ډیر مفید سبزی ده په جمله د سبزیجاتو کې کېدای شي د دون استفاده وکړه هغه غذاګانې چې باید ونه خوري باید سرکړې غذاګانې ونه خوري هغه نوشابهګانې چې دوی په شکل د ګازي خصلت لري د دون استفاده ونه کړه د مرچو نه د اچارو نه د ترشي نه یعنې توندو ترش شیان باید ونه خوري او حلیم شیان ورته ډېر ښه دي
ډاکټر محترم داسې ویل کېږي چې اچ پایلوري یا د معدې میکروب یو له ساري ناروغیو شمېرل کېږي څنګه یې کولی شو چې یو بل ته د سرایت مخه ونیسو
you ډیر ښه سوال دی. یعنی وخت چې موږ وایو چې مثلا میکروبی ده نو حتما ساری هم ده، یو ډیر میکروبی حالات ساری دي. وی چې درې لارې دي چې میکروب دی ناروغ نه دی وجود نه اطراح کیږي او محیط مضر دی. ډیر کم فیصدی شته ده، یعنی چې د خولې په اوبو کې یا لعاب د خولې په لاړو کې کېدای شي د میکروب مطرح موجود وي. اگر چې دا طریقه ډیره کمه ده خو کله کله کېدای شي باعث د انتقال شي. دوام ځای چې هغه مواد هغه اطراحی د میکروب اطراحی هغه مواد غایطه دي چې زیاترین اطراح د میکروب د مواد غایطه طریقه ده. بل که څوک استفراق ولري او اچ پایلری لري نو د دوی په محتوی د استفراقاتو کې کېدای شي د میکروب اطراح شي. بنان دغه درې لارې دي چې زیاتره د اطراکیږي او هغه لار چې جوړ انسان اخلي د مریض نه هغه د خولې لار ده. بنان که موږ تاسو په اچ پایلوري مصاب نه یو نو چون په محیط کې دا موجود ده کېدای شي په فامیل کې یا تاسو کوته متوجه نه وي نو موږ تاسو هغه په خام چې وایي باید افضل سه مراد کو لاس په د ډوډۍ نه مخکې پریمینځو جوش کړي او بونه استفاده وکړو. ترکاری باید ښه پاکه کوی خورو. د دوغه شانه که چیر استفاده وشي نو کېدای شي د افضل سامر مراد کو کېدای شي د وقایه کو هیڅ په مرض اخته نشو.
دوستانو یادونه کو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عارف حسن زای زموږ میلمه دی او د اچ پایلوري میکرو پاړه موږ سره معلومات شریکوي. یو بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ
گره ورور تا ویچ پایلولی رم قبضیت لرم. در قبضیت یعنی چه تا تشناب تا دیر پا دو ورز در ورز که یه وره تیریگی در رقم ده که نه هر ورز تیریگی دو و چلور پینزه زل و بلغم گونه شاید میدینه که نه چه رقم ده
نه
داسې دمش کوم
نه
بود میری په ناس کې او د تیزاب د میدین بس نو ده قبضیت نشو. قبضیت هغه دی دوه درې ورځې باد یو نفر تشناب ته ځي او هغه هم ډېر کلک په تشناب کې کینی. دا د تا سوال ما واخیسته ته به قد غږ ورته ونیسه. بل تا معاینات کړي که نه لابراتواري معاینات خیر دا ورور چې ویچ اچ پایلوري ده معنی داره چې حتما معاینات کړي دي په لابراتوار کې تثبیت ده. دا چې د قبضیت وي د قبضیت نه دی پس لږ توضیح ورکړه چې کولمو کې مباد پیدا کیږي او سوخ د جگر په یو خصوصیت دی درد د معدې دی اچ پایلوري ده دی چې اکثرا وی چې زه دلجوش یم یا کې زړه مې جوش کوي چې اکثرا ډاکټر صاحبان بیا دوی ته انتیاسید ورکوي پخوا مګر اوس ټول متوجه شوي دي چې باید دو معاینات تکمیل شي ما باید اچ پایلوري نه وي. ورور که چیرې تثبیت دی نو ډیره ساده ده د مرض تثبیت شوی دی نو ډاکټر صاحب ته چې هغه د دې مسلک متخصص وي ورد شي دواګانې لري ډیره ښه مګر په شرط د دو چې دوه کاره دی وکړو. یو هغه دوا چې ډاکټر صاحب ورته توصیه کوي پوره استعمال کو او بل وګوري چې په فامیل کې آیا منبع د میکروب بل ځای شته که نه، مثلا کوم بل عضو د فامیل په دې مصاب دی که نه. او بالاخره که چیرې د ده معده د دې میکروب نه پاکیږي په آینده کې باید دا کوښښ وکړه چې بل میکروب وانخلي پسه چې دا داسې خصلت نه لري چې یواره میکروب تداوي شي او بیا دوباره څوک ونه نیسي.
زو یو بل اوریدونکي ته د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب او تاسو ته خو جنګ سلامونه.
وعلیکم السلام، ښه راغلی پروګرام ته. خپل پوښتنه هم
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه ده خو جنګ دغه د پایلوري مریضید لامل چی شي دی او عوامل چی د چی د لاس رامنځته کېدای شي او بل دغه زموږ استاذي سپینږي او سپینسري دي زیاتره وخت د نسوار او د دغو څوک څخه استفاده کوي دا د دې
عامل د اچ پایلوري کې سړی نوم ته تواخلي په نامه د هیلوباکتر بکتریا دیږي معنی د خلاص درته وطنی چې یعنی یو نوع میکروب ده د نوم هغه ده. بل لڅه نه منځ ته راځي د وخت هم لږ توضیحات ورکړ. هر هغه خواړه چې ښه پرې نه مینځل شي کېدای شي په هغو کې عامل موجود وي مخصوصا په ترکاري باب کې. هر هغه اوبه چې مطمئن نه وي موږ تاسو په اطراف کې کله د ویلی دی اوبا یا دی سیند اوبا نا استفاده کن. نو که تاسی دقا دی اوبا واخل جوش کرده نو که چیره دا میکروب کی هموی اقا با دی منزلار شی. بل که چیره پا کور که یو نفر پیش پایلوری مصاب ده نو در دیر احتیاط وکا چی دی نور سیو زای دوده و نخوری یا در جه وقت تشناب ده زی نو حتما لازم پسابول منزی ترچو چی نور تا سرعت و نکا. یعنی عاملی پا خام اوبا ناپاک و بو ناپاک غذایی مواد که بالاخره مستقیمن که دیشی عامل دی غچا سوی چه دی مصاب دی مرز ده.
بله دکتر محترم، که چیره دغه د ایچ پایلوری میکروب په وخت درمل نه ونشي کوم ناروغیو ته زمینه برابروي او څومره ګواښون کیده؟
ایچ پایلوری تشخیص شي نو ډیره قابل د دوه چې تداوی وشي وایي مشکل خلقون. ولی دوه شایه که چیره ایچ پایلوری دوام وکړه، اول خدای چې چیره ایچ پایلوری دوام وکړه په شدید حالت مبتلا نشي، یو څوک چې اشتهای خراب وي، یو څوک چې دل بدی لري، یو څوک چې استفراق کوي، یو څوک چې وینه د لمنې نه کینی یا په استفراق کې، نو حتما دی ضعیفي کې دی وظیفي او بل چې چیرې دوامداره پاتشین نو دا بیا ډیره زمینه مساعدوي دی ته چې تقریبا 90% وی چې 90% د میده په کانسر تبدیلیږي، د اویا فیصد هم یو بل قسمت د میده نه ټیټ چې هغه تسناشر وي د دو په کانسر تبدیل شي. او بل زخمونه د میده کې دایش پیدا شي. دلته د زخم په جوړولو کې د میده دوه شی به دلته دواړه رول بازی کوي. یو چون چې په داخل د میده کې تیزاب موجود دی، د تیزاب په خپل باعث تخریش کیږي. او بل په خپل عامل د دغه ایچ پایلوری یو نو میکروب دی چې موږ د وخت نو وخصه وخت چې میده ته داخليږي، اولین ځای کې چې هغه ځای نیسی په هغه غشا کې ځای نیسی چې اولین پوک د میده دی چې په نامه د غشای مخاطی یا دیگه، وقتی چې دلته نفوذ وکا بیا کتو طبقو ته چې پیتلیوم ورته وی دلته نفوذ کوي او بالاخره کې دیش بایست زخم شي. د زخم چې جوړ شو بیا غت اسید د میده یا تیزاب د میده چې البته موجود دی د لا زیاتې بنان که تداوی نشي، یعنی کې دیش حتی کوشنده وی خطرناک ده، بایست زخم کیږي، زخم بایست خون ریزی کیږي، کانسر خو تاسو معلوم دی که چیرې د شالات کی وی چې هغه په اوله مرحله کې وی کې دیش تداوی سره ورته جوان ګرم کده چې وی چې دغه کانسر ټول وجود ته تیتیږي او په ټول وجود کې پخچیږي، بیا نه قابل دی کنټرول نه دی، خطرناک دی.
زو د اوریدونکو پښتنې هم اخلو، مهرباني وکړئ یو اوریدونکو د اوس په لیک کې دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته، ځان هم راو پیژنئ، مهرباني وکړئ. ښه شاجو ولسوالینه، مهرباني وکړئ خپل پښتنې هم وکړئ.
وعلیکم السلام.
نه به تکلیف نیست که با خالو کردیم نیست، تجربه نیست که از اتلاف خواستم نم و خریده اشتیام بندی و شیرم بند میکنم کسی ولی از اشتیام نه.
نور تا بچه اینا ورسه لری دی کلمو درد نلری؟
نه نه سالم دی خیلی.
قبضیت دی ورسه؟
قبضیت نیست، قبضیت دی خیکن نخت دیرو با نیست، خریده اشتیام خرابه دی میزیت سالم. نکته ولی.
درد است نشته، درد په کلمو کې نه لري بالکل. سعید دا ورور چې شاجه ولسوالۍ نه تماس نیولې و د سه علایم چې هغه د ایچ پایلوری د پاره مثبت وي، ان شاء الله چې د په وجود کې نشته، فقط وي چې اشتها مې خرابه ده. اشتها خو د موږ د ټول خرابه ده، قیمتي ده صاحب. توکل په خدای، هغه شان دی وخوري چې لږ اشتها زیاته وي، مثلا د مستونه د استفاده وکړه، نارنج فرمانه دي کله کله دي ورته شربت جوړوي، یا د لیمونه د استفاده کا، ترکاری بارونه زیات استفاده کا. بل د چون اشتها خرابه ده دری وقت غذا مخوره، شپگ وقت بخوره، ولی کمه کمه انشالله چه مشکل به حل شه.
بله درسته محترم، یو شمیر اوریدون که البته پوښتنه کړي چې که چیرې میده یو واری په دغه بکتریا باندې میکروبی شي، دوی سره دا اندېښنه ده چې ممکن د ژوند تر پایه پورې به ورسره دغه بکتریایي یعنی د منځه نه ځي، ستاسې تبصره څه ده په دې باندې؟
ډېر ښه سوال ده. یعنی که سړی یو څوک په دې مطمئن وي چې زه د ایچ پایلوری لرم او ډېر شدید قصد ورته وکړه چې زه دا باید ځان اورکم، نو ډېره ساده خبره ده. دا په دې خاطر چې اول باید تشخیص شي بیا بعد غو مکمل تداوی ورته وشي. ما د وخت ما اشاره وکړه که چیرې د یو مرض نه مثلا یو چوک سینه بغل ده ډیر شدید سینه بغل شو ته شفخانه کې بستر شو دو ته توجه وشوه د کاملا ته جوړ شو یا او کال دی بالکل جوړ دی مګر ان کېدای شي بل کال بیا مصاب شي نو دای باید دا تجربه واخلي چې کله زه سینه بغل و ما څه وکړل چې زه په سینه بغل مبتلا شوم. دغه څوک چې هیچ پایلری لري باید ځان ساده دا سوال وکړي چې ما د کوم اوبونه استفاده وکړه، آیا چې ما ترکاری کور ته راوړه پاکه مې پریمینځله کنه، آیا د موږ په کور کې کوم بل څوک مصاب دی چې پایلوري دي کنه، آیا چې زه د تشناب نه راوځم لاس مې په صابون مینځلی دي کنه. دغه ټول هغه سوالونه دي چې که چیرې د ځانه سړی وکړه او هغو ته ځواب ورکړه انشاءالله چې دا خبر نه ده چې اچ پایلوري د تاخیر دومره تمامه.
زه بل اوریدونکو ته او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
څنګه
او خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، ځان هم راوپېژنئ.
اول سلام درزم کیه و کارنم دیر مالکه زه و پخش و دکتر شب سراتوائی خوزه
زلگه در تلفون سایی نو تاوی چه درد دی در درد پا یخنی که چیری پیدا که یه تاوی یخنی شی درد پیدا که یه
و زایخ چه وی درزم پیدا که
کم زایی درد که یه
در چه نپارو کارنم دیر
درد چیری پیدا که یه سر که پیدا که پکو که مم چیری
درد در شانفاق در غال در نرمک شاعت درد بیده که فرادوک
خیلی در غاق شاعته؟
دغه
دغه شای ګره ما سیده دغه شای وردو کيده چې لاس په وای سخت ده وخت چې لاس په وای درد کوي یا پړسوب لري کنه
وله پړسوب لري
سیده سیده زبر تاسو جواب درکم زبر تاسو جواب درکم
مهرباني درسه
ګورور راګر چې د موږ د موضوع خارج خبر ده دغه د اردو کې شاته د غوښ شاته نرمي ته دلته یو اردو کې دی چې وخت جوړ سړی ملاس وي یا سخت اردو کې دی دغه اردو کې په نامه د مستوی دی دیږي کله کله وخت چې غوښ التهاب پیدا کوي یعنی میکروب پیدا کوي دغه میکروب د دغه اردو کې ته انتقالیږي دا یعنی په کډیر شدید وي اته خطرناک مرز دی ته کېدی شي یو ګوشو ګلون ډاکټر ته د غوښ ستونی ډاکټر ته ورشي چې هغه دغه معاینه وکړي که چیرې دغه اډوکه التهابي شوی وي چې ته وایې چې دلته درد موجود دی نو انشاءالله دا قابل تداوی دی او که چیرې زیات پیشرفت وکړه حتی د ستونی او غوږ ډاکتران د جراحي بخش هغه کېدی شي عملیات کړه عملیاتي ته به د مشکل نه انشاءالله خلاص
شي. او ډېره مننه ډاکټر صاحب، کوم کسان چې د اچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته دي دا مهال ستاسو سپارښتنه څه به څه ده او کوم خوړونه باید تر ډېره ګټه واخلي؟
اول از پرانختنه خود داده چه باید خپل صحت طول متوجه و نه تنها هیچ پایلوری بلکه یه عادی ریزش هم که سرک وکرشی چه وجود داخل نشه در بدیر خیوی بنان توجه پکارده توجه تو ایسوت پکارده. اول یه چوک باید خپل فامیل طول ورته معلوم وی چه آیا در میکروب لری که نه در پده مانا که چیره یو شخص در میکروب لری او بل شخص مصابه گی یا او نفر تداوی که گی در مانای ده شو چه دو وجود نورک شو ولی که دیش اگه بیز در میکروب یا اگه ذخیره در میکروب در فامیل که موجود ده که دیش دو هم زل مصاب شد در یو بل ده چه النظافت جز ایمان ویل شای نظافت جز دی ایمان ده نه تنها مگه تاسه در خپل محیط در خپل مملکت کوچه او قریه باید نظافت بلکه در خپل کور حویلی او در خپل حقوق اتاق چه مجوند که او دغو باید نظافت مراد کو شخصی نظافت باید مراد کو در کورتی نظافت مراد کو دغو خوالون استفاده او کو چه اقا پاک دی مثلا ما در وقت هم ووی چه که نور او بند تاسه نشه پیدا که ولی آب مدنی و ده که دهشی اقا خالی او بچه کور که لره ده هر شی نچه دی اقا جوش که ده بسیهی شی او ده بده منبع ده طول میکروبونه پا جمله که دهش پایلوری نپاک شی ده هو غذاگانون استفاده او که چه اقا پاکی وی اگه غذا چه پخیگی دغه میکروب ده بین نزیم اگر اما غذا چه خام خوردل که موجودن ترکاری باب باید چه تاس پا مالگه پا تاس یا کلورین که ده شلو الا دیش ده قود پارخته که ترتو چه اگه میکروب وشه با استفاده تی وکره بل دائم باید عادت وکره چه وقتی غذا خوره باید لاس پریمینزه وقتی چه ده تشناب نه بیرون تراوزه نه هم باید خب لاسو نه پریم لی پا ده حساب که دیشی تاسو د پېښ پایلوري او نور امراض اخته نشي.
دوستانو دغه خبرونه زنګړی شوی و د میډي اچ پایلوري ته، او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عارف حسن زئی و چې موږ تاسو ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب حسن زئی، یو نړۍ مننه.
ستاسو نه مننه.
اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. اوس لپاره موږ اجازه اخلو. تربیه د خدای پامن.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو ل آزادی رادیو.